شنبه یا نه د جنوري 19 د سهار 9 بجې د مشال رادیو په لومړنۍ غړې سلام پښتونخوا کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه درتلرو خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته د پاکستان وزیر اعظم نن ایران ته ځي د افغانستان د پارلماني انتخاباتو مهالویش اعلان شو ایران وایي د امریکا تازه بندیزونه غیر قانوني دي پورا خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوی په مشرۍ کې تهران ته سفر کوي نوموړی به د ایراني چارواکو سره د ریاض او تهران ترمنځ د وروستیو مخې ته راغلو ناندریو د ختمولو په اړه خبرې کوي نواز شریف د دوشنبه په ورځ د یو پلاوی په ملتیا چې ورکی د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم شامل و سعودي عربستان ته ولاړ اول ته د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو لوړپوړو چارواکو سره وکتل د پاکستان سرکاري ذریعو نن مشال لړیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف شریف د دواړو اسلامي هیوادونو سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیاو د ختمولو په اړه هڅې پیل کړي او دغه سفرونه په همدې موخه ترسره کیږي د پاکستان خارجه سلاکار وایي د نورو هیوادونو په کورنیو معاملاتو کې د نه مداخلې کړنلارې د هند او افغانستان سره د دوی اړیکې خې کړې دي سرتاج عزیز د څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلۍ غونډې ته د وینا پر مهال وکړې په اسلام آباد کې د مشال لاډیو خبریال وایي سرتاج عزیز په خپله وینا کې د هم وویل چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب او په کراچۍ کې د ورانکارو خلاف د امنیتي ادارو عملیاتو د پاکستان امنیت ښه کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله روسۍ کلیزه وینا کې ویلي وو چې پاکستان کې به بدامنی تر لسګونو کلونو پورې روانه وي پرون په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوونکو چارواکو ویل چې په خبرو اترو کې پرمختګونه کړي دي د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې د سولې د نقشې په اړه د خبرو په دوهم دور کې یو شمیر پرمختګونه کړي خو د دې پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي په ډاګه کړي د کابل په پرونۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې خبرو دریم دور به د همدې څلورو هیوادونو د استازو په ګډون د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام بعد کې ترسره کیږي د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازو په خپلې ګډې اعلامې کې همدارنګه له وسلوالو طالبانو غوښتي چې سولې ته د رسیدو لپاره دې له افغان حکومت سره خبرې وکړي او حکومت سره د خپل اختلاف له سیاسي لارو هوار کړي په اوروزګان کې چارواکي وایي دغلته د نهو پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي د اوروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې څلورو پولیسو د یک شنبې په ماښام خپل نهه تنه پولیس ملګري وژلي او وروسته تښتېدلی دي د نایاب په وینا څېړنې روانې دي سو د دې پیښې مسؤلین معلوم او ونیول شي که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو تر دې مخکې سو ځل پر افغان امنیتي ځواکونو د دا ډول بریدونو د تنظیمولو پړه منلی د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي د ملک د پارلماني ټول ټاکنو پروسه چې تر اوږدې مودې پورې د ځنډ ښکار شوی وه د روان کال د اکتوبر په 15 پیلېږي احمد یوسف نورستانی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل ټاکنې به په هغه صورت کې په خپل وخت ترسره شي چې حکومت ورته د ضرورت وړ بودیجه د کاندیدانو د انتخاباتي کمیسیون د کارکوونکو او د رایو د صندوقونو د امنیت باور ورکړي د افغانستان د ولسي جرګې 15 موده د تیر کال په جون کې پای ته ورسېده خو د امنیتي ګواښونو او د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پر سر د سختو اختلافاتو نه پس له دې ویرې چې د انتخاباتو شفافیت باوري نه و دغه پروسه ځنډ ول شوی وه ولسمشر غنی په 2015 کال کې د یو فرمان له مخې د ولسي جرګې د کار موده د نوو انتخاباتو لپاره د حالاتو تر سمونه پورې وغځوله تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ تهران د خپلو بلیستیکي توغندیو د پروګرام په سر د امریکا لخوا وضع شوي بندیزونه غندلي او پرون یې په دې اړه وویل په داسې حال کې چې امریکا د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو وسلې پلوري دا بندیزونه هیڅ ډول قانوني او اخلاقي حیثیت نه لري یو ورځ وروسته له هغې چې امریکا او اروپایي ټولنې د جوهري تړون پر اساس له تهرانه اقتصادي بندیزونه لرې کړل امریکې د جنورۍ په 18 نیټه د هغو ایراني کمپنیو او وګړو خلاف تازه بندیزونه اعلان کړل چې د ایران د میزایلو د پروګرام سره ارتباط لري د دغه بندیزونه د ایران لخوا د تیر کال په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د بیلیسټیک توغندیو د استعمال په عکس العمل کې وضع شوی. د ملګرو ملتونو ماهرین ګڼي چې د ایران دغه اقدام د 2010 کال د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد څخه سرغړونه ده. د یاد قرارداد له مخې پر ایران بندیز لګول شو چې د جوهري وسلو د لیک صلاحیت لرونکي توغندي نشي ازمویلی. د فرانسې د پوز 15 تنه بهرني سرتیری د الف په غره کې د تمرین پر مهال د برف کوچ یا د واورې د غونډارې د خویدو له کبله وژل شوی دی. پولیسو په یوه بیان کې ویلي پرون په ویلفریجوس سیمه کې یو 50 پوځي سرتیری پر واورې د خویدو لوبې یا سکی کې بوخت و چې برف کوچ پرې ورغړېده. د سرتیرو د ژغورلو لپاره د ژغورنې عملیات هم ترسره شوي دي. په سملاسي ډول د وژلو شوو کسانو هویت په ډاګه شوی نه دی. ونه هم د الف په غره کې د سکول دوه تنکی ځوانان او یو یوکرانی سیلانی د واورې د غونډارې د خویدو له کبله مړه شوي وو. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا. دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب له سفر وروسته نن ایران ته ځي. د پاکستان خارجه سلاکار وایي له هند او افغانستان سره اړیکې ښه شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د کورمې تنګي ډیم د جوړولو پر سر د حکومت او قبایلو ترمنځ د شخړې حال درکو.
د کورم تنګي ډیم په تفصیل شوا کې د ورنه د مو کوم په دې باندې کې راځي. بلکې په دې کې 300,000 ابدي د په دې کې چې کوم یو سره په دې باندې راځمن نه دی نه نو څه میټي کړی او نه دې په تماتو خاصه.
د بلوچستان اسمبلی خزینه غړي وایي د میرمنو سره د ناوړه سلوک د مخنیوي قانون پاس کېدل غوړه ګام دی. د بشری حقوقو د سار اداره وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د مودې غزول غوړه ګام دی. د پیښور خلک په مصروفو سرکونو د هوایی پلونو یا فلای اوورز هرکلې کوي.
ارشد مینوم دی پیښور سره می تعلق دی. دا کوم چې فلای اوور ابتدار نه مش بالکل دې سره خدا مونږ بیګار غړي مونږ هم کاته د خار دومړي ځخ خپل ښکاری د بیاکل نایټ ټایم کې راشي. یو خوبصورتي خوبصورتي ده دغه علاوه خلکو ته ډیر زیات اساني وي.
د وزیرستان د وینه کلنې شپنې خبرې هم اوري چې بم تری خپي الوزولې.
رتا تلې وی زم زم اولې بم رو دال ولل مش درې ملګرې وی ایوا مختبا اغا بچوا ز په مان چې و منفسه نه پرېږوا بل لش کې زخمې شوا.
دا نور راپورونه په دې خبرونه کې اورېدې شي را سره اوسې. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم له ایران سره د سعودي عربستان په اړیکو کې په کړکیچ اندېښنه ښودلې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې نواز شریف سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د سعودي له پاچا سلمان سره د اندېښنه شریکه کړې ده. ټاکل شوې ده چې نواز شریف به د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړیتوب لپاره نن تهران ته لاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند.
پاکستان په سیمه کې د خپلو دوو ستراتیژیکو ملګرو ترمنځ په ترنګلتیا اندېښمن دی. د اندېښنې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ریاض سفر ته اړ کړ او هلته یې له سعودي پاچا سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله وایي نواز شریف د سعودي له پاچا سلمان سره په لیدنه کې له نوموړي سره د ایران او سعودي ترمنځ د اړیکو په ترنګلتیا خپل اندېښنه شریکه کړه. د قاضي خلیل الله په وینا د پاکستان صدر اعظم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ د سوله ییز هواري غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا به هم د دواړو هیوادونو او هم نورو اسلامي هیوادونو په ګټه وي. په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملال اعدام او په ایران کې د سعودي سفارت ته له اور اچولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترخې شوې. تمه کېږي چې د پاکستان صدر اعظم به نن تهران ته هم لاړ شي او له ایراني چارواکو سره به په دې اړه چې له سعودي عربستان سره کړکیچ راکم کړي خبرې وکړي. د پاکستان د پوځ لوی لسیز جنرال راحیل شریف او یو شمیر نور لوړ پولیس چارواکي ریاض او تهران ته په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ملګری دي. د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ له ډېرې مودې راهیسې روان دي او دواړه هیوادونه په سیمه کې نور دوستان او رقیبان هم لري. ریاض په یمن او سوریه کې د تهران له لاسوهنې او په لبنان کې د حزب الله په ملاتړ ناخوښه دي. په مقابل کې ایران تر اوسه په یمن کې د حوثي ملیشو او په سوریه کې د بشر الاسد رژیم ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې هیوادونو کې د سعودي عربستان له تګلارې سره مخالفت لري. خو دا اختلافات وروسته له هغه نور هم زیات شول چې سعودي عربستان یو شیعه ملای اعدام کړ او په ایران کې د سعودي عربستان په ډیپلوماټیکو دفترونو بریدونه وشول. ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پرې شوې. د سعودي عربستان متحدینو هم له تهران سره د ریاض په پلوي سیاسي اړیکې غوڅې کړې. تر دې مخکې چې هم د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سعودي او ایران ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هوارولو لپاره استولې وو، خو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې دوو سیالو هیوادونو ترمنځ منځګړتوب پیل کړی و، بلیدل شي چې بیرته خپل هیواد ته له څه پیغام سره ستنېږي.
د اجمل اند راپور موریده. د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي او بهرنۍ چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلت نه کولو پالیسي د هند او افغانستان سره د دوی اړیکې ښې کړې دي. نوموړي پرون پارلمان ته په وینا کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اسب د عملیاتو له وجې په ملک کې امنیتي صورتحال مخ شوې ده. د دواړو موضوعاتو تفصیل اخلو په اسلام آباد کې د خپل خبريالي رابع اکرم خان. رابع اکرم خان، سهار په خیر.
ډیره مننه، تاسو هم سهار په خیر.
نو د سرتاج عزیز په سرګندونو کې نور سره غلي
بالکل نجیبه مې څنګه تاسو چې وویل د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز تیر ورځ سینټ کې ویلي دي چې په امنیتي چیلنجونو باندې قابو موندلو لپاره داخلي او خارجي سطح باندې نه صرف کوټل اقدامات بلکې فیصله کولو اقدامات اوچت کړي شوي دي. نجیبه مې د سینټ مشاهد د سینټر مشاهد حسین سید لخوا د امریکي صدر باراک اوباما لاړخه پاکستان په اړه جاری کړی شوی بیان په اړه د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر وینا وه چې د پاکستان حکومت په د امریکای د صدر بیان د چیلنج په توګه اخستی دی. دا هم وویل چې په قبایلي سیمو کې اپریشن ضرب عصب او کراچۍ کې چې کوم جرائم پیشه خلکو خلاف اپریشن دی، نو هغه نه صرف ملک د امنیت مجموعي صورتحال ښه کړی دی بلکې امنیت په ځای شوی هم دی. نجیبه میر دادا دا هم وویل چې افغانستان او هندوستان په اړه چې کوم د تعلقات خبره ده، نو د نورو ملکونو معاملو کې د عدم مداخلت پالیسی چې دغه خپل کړی شوی ده او اوس چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات هغه هم خوشوي دي. دا هم اویل چې خارجه او ملکی سلامتۍ په اړه پالیسیانو کې بدلون د تیرو یو کال راسې راوستی شوی دی، د څه چې مثبت اثرات مخې ته راغلي دي.
ډېره زیاته مننه د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان وا په اسلام آباد کې.
دا مشال ریډیو دا
په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي اوبو ډیم د جوړېدو په سر له کلونو راهیسې لانجا روانه ده. د پاکستان حکومت 50 کاله وړاندې د یاد ډیم د جوړولو منظوري ورکړې وه، خو د شمالي وزیرستان قبایل وایي تر څو د دوی شرطونه منل شوي نه وي چاته به د دې ډیم د جوړولو اجازه ورنکړي. په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې اکثره د اوبو ډیمونه د تنازع ښکار دي او خلک یې د جوړېدو مخنیوی کوي. مجید بابر راپور لري.
د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزارت د یوې خبر پاڼې له مخې ویلي دي چې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یو شمیر نورو منصوبو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي په نامه د یو داسې ډیم منظوري هم ورکړې ده چې د بجلی د پیداوار ترڅنګ به د کر کلي لپاره هم کارول کیږي. په دې ډیم به څه د پاسه 22 ارب روپۍ لګښت راځي چې پکې به د امریکا د مالي مرستو د ادارې یو اس ای آی ډي لخوا د 1.3 میلیون ډالرو مرسته هم شامل وي. دا چې کورم تنګي ډیم په خاصه توګه د شمالي وزیرستان او په عمومي توګه د خیبر پختونخوا د جنوبي اصلاح لپاره سمره ګټوره منصوبه ده. د دې پوښتنې په ځواب کې د وابډا پخوانی چیرمین او د خیبر پختونخوا د توانایي د پیداوار د ادارې مشر شکیل دورانی وای
تقریباً تکلیف سے اور دے کرم تنگیا تو وجہ کنا دا درے دا سے اضلاع دی اگر سیلاب نقصان بنی
خوبیا دا شمالی وزیرستان نا دا پاکستان پا پارلیمان کی غڑے محمد نذیر وائی چی یا دا منصوبہ یا و متنازع منصوبہ دا او دا تحصیل شوی سدرے لکا آبادی دا دے منصوبے نا آخیز من کی گی او زیادتوی چی وفاقی حکومت دوی پا اعتماد کے ہم ندی آغیستی
بلکل دے میرنے اس تا پوسنے دا شوائی دا کرم تنگی دے ماں پا تحصیل شوا کے دا دے مو دے کورنا تقریباً کم دیسا پا دو کلیمیٹر تقریباً سات سال پچاس سات مکھ تھی میں خبر ہے چند ملکوں نے یا دے یا گوتے لگا رہی ابھی بس سائن کرا کرا باقی پدے کے 3 لاکھ ابھی دو پدے کے جگہ مدریو سارا پدے بنے رضامند نہ دائیں پدار بنے روزی دی کرا انہیں پدا بنے امیش سارا پدا 2013 نہ ہوتا نہ موسا چا میٹنگ کرایا انہیں جب اعتماد کا وہ خاصایا
شکیل دورانی وائی چی دا کورم تنگی ڈیم دا جوڑولو منظوری پا کار 1915 کی دا پخوانی پوزی واکمن جنرل ایوب پا دور حکومت کی ورکل شوی وا او هغه وخت دے منصوبے لگخت 1 لاکھ کروڑ روپے وو خو پسیما کی دا تنازع دا عملہ دا منصوبہ 50 کال دا زن خکار شوا او لګښت یې اوس 22 ارب روپو ته ورسېدو.
د مجید بابر راپور ماورید. د بلوچستان سملې خزینه غړي وای د کار په ځایونو کې د میرمنو د جنسي زورونې پر ضد پاس شوی قانون به له کوره د باندې د میرمنو د کار لپاره ماحول سازگار کړي. نوموړي سملې په دې وروستیو کې یو قانون منظور کړی چې تر مخې هغه کسان د سزا سره مخ کېدای شي چې په دفترونو کې میرمنې زوروي. فرخندې اسد په دې موضوع دا راپور جوړ کړی دی.
د بلوچستان اسمبلی د تیر خالی په ورځ د کار په ځایونو کې د ښځو سره د ناوړه سلوک یا غلط رویې پر ضد قانون منظور کړ. دغه قانون د اسمبلی غړي شمع اسحاق وړاندې کړ. په دغه وخت شمع اسحاق چې د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ د کمیټې مشر هم ده وویل د دې قانون سره به د کار په ځایونو کې ښځو ته په یو ښه ماحول لرلو کې مرسته ترلاسه شي. دا چې د کار په ځای کې د غلط رویې سمانه ده په اړه د پېښور هایکورټ وکیل روبینا ناز وایي
گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی یا سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی یا فیکٹریز کی پبلک پلیس چلتا زنانہ تنگول کوشش کی اغا سنگ تنگولی یو خدا دا چی اغا تال لاز دروڑی بل اغا چی اغا صرف خبروں پر ذریعہ مانے بل دادا چی اشارے سدا سے دغ کی سکھ سڑی یا ایون ختم کیا چی تا تنگو تنگئی کی دے یا سب پروموشن چی دے آگے میں سے شرط لگے چی نہ تما سرا دا خبر ہو کا تما سرا گپ لگاوا تراش تما آفس کے آسے بے سکینا کنے نو بس ترستانو کری منگا ختم ہو دادی کی کافی دا سے شنگ نہیں
پا بلوچستان کی دا لومڑے زل دے چی دا کار پزے کی دا خود سرا دا غلط روی او یا ناسم سلو خلاف قانون پاس شو. دا بلوچستان اسمبلی غڑی سپوج مې اچکزی وای دا یو ښه ګام دی او له دې سره به په دغه صوبه کې د کارکونکو ښځو په شمیره کې زیاتوالی راشي.
کار پر ځای په دفتر او په هر ځای کې دوی ته چې کوم هراسمنت دي او څه دي چې کوم تنګول کول دي چې کوم رنګ ټورچر کول دي په مختلف الفاظو کوم چې موږ په دې کې هغه ښه شول دي ترامیم اول خونو دی ویل چې دې کې کوم پنشمنت یو هغه پنشمنت دی نو د کوم پنشمنت نو موږ دا ویل چې هغه چې کوم ترمیم موږ وکړي کوم امندمنت موږ وکړي هغه چې موږ د کوم جرمانه چې موږ ښه شول هغه موږ زیات ښه شول تقریبا د موږ چې
دا قانون د صوبے اسمبلی په متفقہ طور منظور کړ. سپوږمۍ اسکزی وای د صوبے حکومت پر دې هم کار کوي چې د ښځو د شکایتونو د لری کولو په غرض یو هیلپ لائن جوړ کړي. د بلوچستان د صوبای اسمبلی یو پخوانی غړی په دغه صوبه کې د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ کارکونکې سمینا سعید وای دا یو ښه ګام دی خو دغه صوبے ښځې او نجونې د ځینو نورو مهمو مسلو سره مخامخ دي چې باید په اړه یې کار وشي.
جو هماري بہنیں مختلف جگہوں پر جا کر آفیسز میں کام کرتی ہیں
زمنگ کمی خویندی چھے پا مختلف دفترونو سکولونو کی کار کبھی دا بل داغی لپارا دے کسا ہم دا یو ښه قانون دی، خو د بلوچستان د ښځو مسئلې نورې دي. هغه د صحت او تعلیم سهولتونه نه لري، په کورونو کې پاکې اوبه نه لري. باید پر دغو مسئلو هم خبرې وشي چې ژوند یې آسان شي او یوازې له دغې سره د بلوچستان ښځې خوشحالي دی شي.
د دغه قانون وړاندې کوونکی شمع اسحاق پر دغه وخت وویل چې په صوبه کې داسې څه قانون نه و او اوس به له دې سره ښځو ته د کار په ځای کې یو ښه ماحول ترلاسه شي.
د فرخنده اسد راپور موریده. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت ته غوښتي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د قانوني استوګنې د مودې د 2018 کال تر پایه د غزولو په ترڅ کې د کډوالو د بشري حقوقو د سرغړونو مخه ونیسي. د یادې ادارې خبر پاڼوي د پیښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د 2018 کال تر برید وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند له کړاوونو ډک شوی دی. هارون باچا د دې موضوع تفصیل دراوروي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا خبر شوې خبر پاڼه وايي د پاکستان حکومت د رواني میاشت پر 12مه پریکړه وکړه چې افغان کډوالو ته په هغه هیواد کې د 2018 کال د جون تر 13مې د استوګنې کارتونه ورکړي. دغه سازمان وايي په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورول کېدو او همداراز د پیسو لپاره د هغوی د تښتونې پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د آسیا لپاره د هیومن رائټس واچ مرستیال مشر پیلم کین که څه هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې مودې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د غځول کېدو د خبرې هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د دغه مودې د دوو کلونو لپاره د غځولو په ترڅ کې به د کډوالو د ستونزو په ښه توګه د حلولو له کار سره مرسته شوې وای. په خبر پاڼه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرای د شمیرو په حواله ویل شوي چې په پاکستان کې له میشتو 25 لکه افغان کډوالو څخه شاوخوا 10 لکه هغه دي چې په 1980 او 1981 کلونو کې د افغانستان د جګړو له امله هغه هیواد ته کډه شوي ول. له دوی څخه ډیری هغه دي چې په وړوکوالي کې پاکستان ته ورغلي ول، هماغل تلوي شوي او ودونه کړي او بیا ماشومان یې پیدا شوي چې هغوی بیا کله هم افغانستان ته نه دي تللي. ځینې نور افغانان بیا د افغانستان د لسیزو جګړو ستړي کړي او پاکستان ته د یو آرام ژوند او ښه روزګار په لټه کې کډه شوي دي. خبر پاڼه وايي په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوند کول هغه وخت ګران شو کله چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر کې د پیښور پر یو سکول برید وکړ او د 122 ماشومانو په ګډون یې 115 کسان ووژل. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي چې دغه پیښې په تړاو به افغان کډوال نه ځورول کېږي، خو د خبر پاڼې تر مخه د هغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو په تنګولو پسې راخیستې ده. په پاکستان کې میشت افغان کډوال په ویره کې دي او نشي کولای په خلاص مټ ژوند او کار روزګار وکړي. دغه کډوال مجبور دي چې افغانستان ته ستانه شي چې هغلته بیا هم له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخېږي. په خبر پاڼه کې د هیومن رائټس واچ د آسیا مرستیال مشر له خولې زیاته شوې پاکستان کولی شي د افغان کډوالو په کارتونو کې د مودې په غځولو سره د هغوی د انساني حقونو د سرغړونو مخه ونیسي.
د پېښور یو شمیر ښاریان د ښار په منځ کې د هوایی پلونو یا فلای اوورز پر جوړېدو خوښي ښکاره کوي. وایي له دې سره کله یوې خوا د خلکو په تګ راتګ کې اسانی پیدا کیږي، نو له بله پلوه د ښار ښکلا یې هم زیاته کړې ده. د مشال خبریال شبیر جان له څو تنو سره خبرې کړي.
ارشد مینوم دی، پېښور سره می تعلق دی. دا کوم چې فلای اوور افتتاح مو شو دا خو دی حکومت یو ډیر زیات زبو یم چې ډیر غټه منصوبه من خپل جبرات لو آیات آباد ته نو بدی دا کوم یا خو ډیر زیات لانګ ټرم مم کولو دلی به چیک پوسټونو لانجې قصې به وي. دین علاوه سټوډنټس برات ل اغي ته هم ډیر تکلیف وو. پتا لکه وسو کلم غټ چکر به لګو اوس دی پول سره فلای اوور سره بداو شي چې دا غټه ډیر زیات کم شي او ټریفیک رواني چې کم نه دا مسلسل جاری لکه چاته بس تکلیف نه خو دې سره سره دی حکومت دام پکاره چې دا قسم نور زینو کې هم په پېښور خار کې کم زینو د ټریفیک دا قسم مسلې دغه لپاره هم داسې دا کیسه چې اسانه خبره دومره ګران نه
کولی مو سره خیر
نه بالکل دې سره خدا مونږ بیګار غلی مونږ هم کاته د خار دومره زیات خلک کاری د بیا کل نایټ ټایم کې راشي یو خوبصورتي دا دغه نو خلکو ته ډیر زیات اسانی وشي.
زمانو ظفر اقبال له بالکل دې دا ډیر زیات فرق بای اول چې کم ټریفیک چې څوک د دې حیات آباد او د پیښور سې دین کې دلته بس 100 ګنټه لکه منټونه یاد غنو ګنټو کې بخلک ولاړو خاص کر چټه په وخت ماشومان ته ډیر تکلیف وو نو بدلتا ولاړو رش بو ډیر زیات اوس چې کم نه کم جمرود روډ باندې چې کم ټریفیک ته کم چې کارخانو ته یا خیبر ایجنسی سایډ ته ځي هغه بچی د پسی د ځي کم چې حیات آباد راټن کیږي او په پل راخي جي د خبره کوي چې دلته نه چې کم جي جمرود روډ سایډ ته هم فلای اوور استعمالي نو امید لرو چې د دې وجه نه ډیر زیات ټریفیک چې کم دی مسلې ډیر زیات حل شي او ټریفیک جام بو ساګرنګ نه وي.
د پېښور څو تنه اوسېدونکي چې تاسو یې غږونه اورېدل. د سند صوبې په ترپارکر سیمه کې یو ځایي مشر ماما ویشان له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي. نوموړی وایي د هیڅ قسمه توپیر نه پرته دوی د خلکو سره مرستې کوي. په ترپارکر سیمه کې د خلکو ژوند له ستونزو ډک دی او ماما ویشان وایي د ماشومانو د ژوند د ښه کولو لپاره باید اقدامات وشي. ماما ویشان په مذهب هندو دی او په ترپارکر سیمه کې اویا په سلو کې اوسېدونکي هم د دغه مذهب سره تعلق لري. مشال خبریال محمد عمران ترپارکر سیمې ته ورغلی و او دا راپور جوړ کړی.
ماما ویشان د ترپارکر سوشل ارګنایزیشن د لارې د انسانانو خدمت کوي. دی وایي چې کله په سلورم ټولګي کې وو نو د هغه وخت نه دغه جذبه وه کوم چې تر دې دمه هم هغه شان موجوده ده. د خپل تنظیم د جوړولو په اړه ماما صدا سي وایي،
مې انسان کی حياتي بچانے کے لیے
زه د انسان د ژوند بچ کولو لپاره کار کوم او هم دې لپاره زما ټول ملګری هم کار کوي. هندو او مسلمان نمونه موږ په خپل ذهنونو کې نساتو. د کال 1978 راسه هم دغه کار کوو او د کال 1975 وروسته 50 ملګری راجمع شو او دا تنظیم مجور کو. په کال 1998 کې مو په سرکاري توګه د دې تنظیم اندراج کو
کا بورډ بنا 98 مې رجسٹر کړوای.
د نوموړي په وینا هغه ته پیسې حکومت یا غیر سرکاري ادارې نه بلکې عام خلک ورکي.
دکاندار یا کوئی ریډي والا ہے.
دکاندار گاډي والا یا هوټل کې کارکونکي مونږ ته پیسې راکړي. اول به مولس روپیه غسته اوس د هر یو تن نسل روپیه غواړو. زمونږ د غړیتوب فیس مونږ اول لس بیا 50 او اوس سل روپیه ټاکلې دي. مٹی یا د مٹی نه بهر چې څومره هم لیک لوست کوون کی ځوانان دي او کدل ته په دفتر کې کار کوون کی د غټول مونږ ته هر میاش 100 روپۍ راکړي.
وو به امر کو 100 روپۍ دیتا.
په تر پار کر کې روان د ماشومان مړینو پر وختون کې د اسانتیاګانو په اړه ماما ویشان وایي چې پر وختون کې د ماشومان لپاره خصوصي ځای نشته. باید د ماشومان د پیدایش پر وخت د مور او ماشوم دواړو لپاره خاص کوټه جوړ کړي شي.
جیسے بچوں کا نرسری وارد ہے.
د ماشومان نرسری وارد دلته ضروری دی. هغه په سامان پوره پکار دی. کم نه کم د 50 ماشومان لپاره دغه کوټه پکار ده چې پکې هغه ته ټولې اسانتیاګانې موجودې وي. دوایانې هم پکار دي. د ماشوم د پیدایش پر وخت هم د ماشومانو مور دواړو لپاره ځان لزینه پکار دي.
بار ان کا ہونا چاہیے دونوں کا ماں اور بچے کا.
ماما ویشان وای کار سو هغه په عقیده هندو دی خو په سیمه کې د خلکو په ذهنونو کې دغه تصور نشته بلکې ټول خپل ځان انسانان بولی او هم دغه وجه ده چې په سیمه کې فرقه ایز یا مذهبي توندوالی نشته.
تقریبا 90% تر کې لوگ جو ہیں
مذهبي خلک مذهبي نه دي. دې مطلب دا دی چې هغه خپل عقیده لري. پلی عبادت کی سوک جماعت تزی سوک مندر تا ولی دیو بل سره کله هم کرکن لري. اس مسئلہ هم وین مونږ په شریک سره د غهر کو تیر مود کی چې د بابری جماعت به خشیو نو دلته هندوانو او مسلمانانو
ته ګډه ایتلا بابری کا مسئلہ ہوا تھا تو هم هندو مسلمان ساتھ ریلی نکاله.
د سرکاري شمیرې تر مخه په تر پار کر ضلع کې د 35% نه زیات هندوان ژوند کوي. دوی د غلطه خپل عبادت خانه یعنی مندر لري. ولی ماما ویشان وایي چې په تر تحصیل کې د 80% نه زیات هندوان دي چې اندازې د دغه ځای د کاروبارونو نه هم لګي. چرته چې زیات تر کاروباری خلک هندوان دي ولی چرته هم د دوی ترمنځ سبد په خمخه تنه دراغلي کوم چې د تر پار کر ضلع یو مثبت اړخ هم پډاګه کوي. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
او د خبرونه په دې برخه کې د حشمت سحر او مینا ګل پواز د سنار
جڑا پتا بسے کا جتر پر سبب میں جڑا پتا پسے گا رایا دے حق شبے کا زمانت سیارا رایا دے حق شبے کا زمانت سیارا
سندره موریده د حشمت سحر او مینا ګل په واز اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نه هنه می بجې شوې دي د خبر نو لندېسته پام وکړئ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوی په مشرۍ کې تهران ته سفر کوي نوموړی به د ایراني چارواکو سره د ریاض او تهران ترمنځ د وروستیو مخکې ترغلو ناندریو د ختمولو په اړه خبرې کوي نوموړی تیره ورځ سعودي عربستان ته لاړ او هلته د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات وکړ د پاکستان خارجه سلاکار سطح عزیز وایي د هند او افغانستان سره د دوی اړیکې خې شوې دي په شمالي وزیرستان کې د زربیاز په کراچۍ کې ورانکارو خلاف د امنیتي ادارو عملیاتو د پاکستان امنیت ښه کړی دی د کابل په پرونی سلور اړخیزه غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې خبرو دریم دور به د همدې سلور هیوادونو د استازو په ګډون د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې ترسره کیږي دوی له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د خبرو ته کښېني په اوروزګان کې چارواکي وایي دغلته د نهو پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي د اوروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې څلورو پولیسو د یکشنبې په ماښام خپل نه تنه پولیس ملګري وژلي او وروسته تښتېدلی دي د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ملک د پارلماني ټول ټاکنو پروسه چې تر اوږدې مودې پورې د ځنډ ښکار شوی وه د روان کال د اکتوبر په 15مه پیلېږي د له حکومته د بودیجې د برابرولو او د امنیت د ټینګولو غوښتنه کوي تهران د خپلو بیلیسټیکي توغندیو د پروګرام په سر د امریکا لخوا وضع شوي بندیزونه غندلي او پرونې په دې اړه وویل په داسې حال کې چې امریکا د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو وسلې پلوري دا بندیزونه هیڅ ډول قانوني حیثیت نه لري او د فرانسې د پوځ 15 تنه بهرني سرتیري د الف په غره کې د تمرین پر مهال د برف کوچ یا د واورې د غونډارې د خویدو له کبله وژل شوي دي په سملاسي ډول د وژلو شوو کسانو هویت په ډاګه شوی نه دی تېره اونۍ هم د الف په غره کې د سکول دوه تنه تنکی ځوانان او یو یوکرایني سیلانی د واورې د غونډارې د خویدو له کبله مړ شو او د خبرونه په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو پایل د کورنۍ ورسپانو نه زمونږ همکار سراج ظهیر د ورسپانې لوستي او تاسو ته وایي چې نن پاکستانی ورسپانو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې دي
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي لسم دې راستې په مشرقي وستا کې د روان کړکېچ له امله د مسلمان ملکونو اتحاد ته سخت زیان رسېدلې دی او خپل منځي رابطې یې ډېرې کمزوري شوې دي او دې لړکې د عراق شام او یمن حالات د ټولو په وړاندې دي د ادارې په وینا په داسې صورتحال کې په مسلمان نړۍ کې د پاکستان کردار تر ټولو ډېر اهم دی او ټولې نړۍ دا منلې هم ده اوس که وکتل شي نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ روانې لانجې کې پاکستان ډېر دانشمند مندانه کردار ادا کړی دی او دا د مسلمان نړۍ یوازینې ملک ته چې د ایران او سعودي عرب د کشالو ختمولو لپاره یې منځته راځنګلې دي ادریا اخري کې لیکي اوس حالات بدل دي او په داسې حالاتو کې لگاونډي او بلکې لټولې نړۍ سره ښه تعلقات ساتل د وخت ضرورت دی او بیا د عراق شام افغانستان او یمن صورتحال د ټولې نړۍ په وړاندې پروت دی نو باید چې د عراق او سعودي عرب اختلافات ختمولو لپاره هم مسلمان نړۍ په فوري توګه اقدامات وکړي چې د دې ملکونو په منځ کې روان انتشار ختم کړي شي او نړۍ ته د امن یو پیغام لاړ شي بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کړس پړه خپل ادارې کې وایي چې وفاقي حکومت یو طرف ته غیر قانوني دولت ته د قانوني شکل ورکولو لپاره مراعات ورکوي نو بل طرف ته دایمه په وینا باندې په ولس د 125 ارب روپو د نور بوج اچولو تیاری کوي ادارې وړاندې لیکي چې پالمی منډې کې د تیلو نرخونه ډیر زیات رقم شوي دي خو حکومت ته د ګټه ولس ته ورکولو لپاره تیار نه دی او له دې نه یې ولس محرومه ساتلې ده. ادریا اخري کې لیکي ملکی ورس پورس بیروزګاری سیوا کیږي او گرانی هم مخ پوړان دی روانه ده. نو په داسې حالاتو کې دی حکومت دا ولس نه مجبوروي چې د دوی پر ضد راپورته شي. نو په کار دي چې حکومت د ټیکس د اسکیم نه پکه لار شي او په غریب ولس باندې نور بوج نه اچوي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان نظریاتي کونسل د کم عمرۍ د ودونو په مخنیوي کې لوی خنډ دی او د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د موبایل شبکو ته د طالبانو لخوا ورکړل شو د ډکو ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. د مشال همکار اسرار العالم مومن د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پاکستان قومي اسمبلی د مذهبي امورو قائمه کمیټه په دې هیواد کې د کم عمرۍ ودونو خلاف په قانون کې بدلون غیر اسلامي بللې او په دې لړ کې وړاندې کړل شوی بل یې مسترد کړی دی. په دې بل کې غوښتنه شوې وه چې د واده پر وخت دی باید د جینۍ عمر 18 کاله وي او څوک چې هم له بلوغت مخکې د ماشومانو ودونه کوي نو باید چې هغوی ته سخته سزا ورکړل شي. په پاکستان کې د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي موجوده قانون وایي د واده پر وخت به د جینۍ عمر 14 کاله وي او څوک چې له دې قانون سرغړونه کوي نو هغه ته زیات نه زیات د یوې میاشتې د قید او 1000 روپۍ جرمانې سزا کېدی شي. خو د دې باوجود په پاکستان کې د کم عمرۍ ودونه کیږي او د یوې اندازې تر مخه په دې هیواد کې د 40% جینکو ودونه په داسې حال کې کیږي چې عمر یې 18 کلونو ته نه وي رسیدلې. د اسلامي نظریاتي کونسل استادو څو ورځې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی د مذهبي امور کمیټې په غونډه کې وویل چې د اسلامي روایتو له مخې د کم عمرۍ واده جرم ګرځول غیر اسلامي دی. د ګرلز ناٹ برایډز په نامه د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي ادارو یو نړیوال ائتلاف د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ته په اشاره وایي چې دغه د اصلاحاتو په لړ کې یو خنډ دی. کچه هم په پاکستان کې یو شمیر صوبې د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي لپاره د قانون جوړونې هڅه کوي خو دغه قانون عملي کول به ګران وي. بلخو ایف پی خبری اجانس لیکي طالبانو په افغانستان کې له موبایل فون کمپنیانو او صنعتونو د درنې مالیه یا ټیکس مطالبه کړي. د وسلوالو سرچینو ویلې دي دا په داسې حال کې ده چې که یو خوا جنگي اقتصاد کمزورې شوې نو بلخوا بیا راپورته شوې وسلوالې ډلې په مهمو کاروباري سیمو کې خپل کنټرول مضبوط کړی دی. د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې په یوه خفیه غونډه کې د طالبانو مرکزي مشرتابه په رسمي توګه له څلورو موبایل کمپنیانو مطالبه کړې دوی ته د ټیکس یا مالیه ورکوي چې په بدل کې به د دوی تنصیبات او کارکوونکي نه په نښه کیږي. د محصولاتو کمپنیانې وایي طالبان وروستو له هغو ټیکس لګولو ته پام شوی چې د تېر کال په اکتوبر میاشت کې افغان حکومت اعلان وکړ چې په موبایل کمپنیانو د 10% اضافي ټیکس لګولو سره دوی ته په 2 ورځو کې 78 میلیون افغانۍ راجمع شوي دي. وسلوال له ډېرې اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د محصولاتو شخصي ادارې په نښه کوي، ستنې ورله غورځوي، د دوی انجینران اغوا کوي او پردې یې مجبوروي چې ناارامه سیمو ته خپل محصولات بند کړي چې دارنګ د دوی د وسلوالو د ځای معلومات په ډاګه نشي. خو دا لومړی ځل دی چې طالبانو له افغان موبایل کمپنیانو د ټیکس یا مالیې غوښتنه کړې، کوم چې په دې هیواد کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکي رول او د حکومت د کمزوري کېدو عکاسي کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. اوس هم یو بل راپور د چیک جمهوریت ولسمشر وایي په اروپایي ټولنه کې د مسلمانانو جذبول په عملي لحاظ ممکن نه دي. میلر زمان چې د کډوالو پر ضد د توند دریځ لرلو سره شهرت لري د خبرې په یوه تلویزیونی مرکه کې کړې ده. دی وایي د لویدیځو اروپایي هیوادونو د یهود میشتو او لرې پرتو سیمو تجربو ښودله چې له دې ټولنې سره د مسلمانانو یو ځای کېدل امکان نه لري. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل دراوروي.
د چک جمهوریت یو اویا کلن ولسمشر میلر زیمان په جرمنی او نورو هیوادونو کې د نوي کال په شپه پر یو شمېر ښځو جنسي تجاوز ته په اشاره وویل چې پرېږدي هغوی په خپلو هیوادونو کې خپل کلتور مخته بوزي او هغه اروپا ته را نه وړي. د رواني میاشتې په سر کې زیمان ادعا کړې وه چې د کډوالۍ دغه بڼه د مصر د اخوان المسلمین ډلې لخوا طرحه سوې او زیاتوي چې دغه اسلام پالې ډله له یو شمېر هیوادونو څخه د دې کار لپاره د مالي مرستې په ترلاسه کولو په تدریجي ډول پر اروپا د کنټرول هڅه کوي. دا وی هغه څه چې د اخوان المسلمین ډلې کولای سي دا چې اروپا ته د کډوالو د ډیرې دوه هڅه کوي او په تدریج سره پر اروپا کنټرول ترلاسه کوي، او دا هغه څه دي چې په ځینو اروپایي ښارونو کې سوي دي او هلته پولیس د شپې لخوا له ورتلو څخه ویره لري. دا وی دلته دوه فاکتورونه له یو بل سره په تضاد کې دي، چې یو یې د په خبره د کوربه هیوادونو لخوا د هر کلی فرهنګ دی او بل لور د اخوان المسلمین لخوا د خپلو اهدافو ترلاسه کولو هڅې دي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې هم ولسمشر زیمان اروپا ته د کډوالو د شمیر زیاتوالی یو تنظیم سوی عمل وباله، او د عراق او سوریه پر ځوانانو یې غږ وکړ چې له خپلو هیوادونو څخه د تیښتې پر ځای د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزې ته مټې را ونغاړي. په 2015 کال کې څه باندې 1 میلیون کډوال اروپا ته ورسېدل، چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور له مخې ډېری یې له افغانستان، عراق او سوریه څخه د جګړو له کبله تښتېدلی دي. خو له دغو کډوالو څخه لږ شمېر یې په چک جمهوریت کې چې تر ډېره یو سیکولر هیواد دی پاتې سوي دي. دغه هیواد چې شاوخوا 10 میلیونه وګړي لري د اروپایي اتحادیې او د ناټو غړی دی. د چک حکومت د اروپایي اتحادیې د یو ګډ سیستم له مخې ژمنه کړې چې کډوال به مني. اروپایي ټولنې ویلي چې 1,60,000 کډوالو ته به ځای ورکوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا دفاع وزارت په کندوز کې تیر کال د بی پایلټ ډاکټرانو په روغتون د برید څیړنه کوي او هوډ کړی چې د پیښې تر شا لاس لرونکو کسانو ته به سزا ورکوي. په یاد برید کې له 30 زیات کسان وژل شوي. په دغه پیښه کې ګڼ شمېر نور کسان ژوبل شوي هم. بی پولي ډاکټران وایي دا یو جنګي جرم دی. امریکایي ځواکونو د طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیول کېدو پر مهال دغه بمباري کړې وه. نور تفصیل د فرخنده اسد نه.
فارن پالیسی مجله لیکي پینټاګان په افغانستان کې د هغه پیښې پلټنې کوي چې پکې د بی پولي ډاکټرانو یا ډاکټرز وداؤټ بارډرز یو روغتون په نخښه شو او سناسه 260 ولسی وګړي پکې وژل شول. پینټاګان وایي دوی به په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکوي چې څنګه دوی په یو روغتون هوایي برید وکړه. که چیرې داسې وشي نو دا به دا هم په ډاګه کړي چې څنګه امریکایي عسکر د خپلو غلطیانو په اړه څېړنې کوي او د داسې پیښو پلټنې څنګه اثر ته رسیږي. په افغانستان کې د نیټو او امریکایي کرو مشر جنرال جان کیمبل د امریکا سنټرل کمانډ ته د 3000 پاونو د پلټونو ریپورت وړاندې کړي. په دغه ریپورت کې جنرال کیمبل د هم ویلي چې په دغه پیښه کې د ککړو کسانو خلاف باید سخت قانونه پورته کړل شي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په دغه ریپورت به په روانو 3 اونیو کې څه عملی ګام مخې ته راشي، خو دا لا نه ده معلومه چې د دغه پیښې تفصیلات به ولس ته په ډاګه کړی شي او که نه. د کانګرس د عملی یو غړي فارن پالیسي ته ویلي چې ځینې امریکایي عسکر په دغه وخت کندوز کې د پیښې د ځای سره نږدې موجود وو چې SC-130 جازونو د شپې پر وخت په کندوز کې دغه روغتون په نخښه کړ او د 30 منټو پورې دغه بمباري روانه وه. په دغه پیښه کې ګڼ کسان ژوبل شوي هم وو. MSF اداره وایي دغه یو جنګي جرم دی. په دغه پلټونو کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لوړپوړي چارواکي هم برخه لري. دوی د ټولې پیښې جاج اخلي او له دغې وروسته به کومه فیصله مخې ته راځي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو بیان کرنل مایکل وای په دغه پیښه کې کېدای شي ککړو کسانو ته مختلفې سزاګانې واورول شي، ولې د دغه ریپورت په اړه کوم تفصیل ورنکړه. دغه پیښه له هغې وروسته مخې ته راغله کله چې وسوالو په کندوز کې په یو شمېر سیمو کنټرول ترلاسه کړ او امریکایي عسکر هم له افغان عسکرو سره دغلته په جګړه کې بوخت وو چې په نتیجه کې دغه پیښه مخې ته راغله.
د فرخنده اسد راپور موریده. بیا هم د افغانستان په اړه، د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو دریم دور 13 ورځې وروسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دې اړه پرون د دغو څلورو هیوادونو استازو د کابل په غونډه کې پریکړه وکړه. د هغې اعلامیې پر بنسټ چې د کابل د ناستې په پای کې خپره شوې، د افغانستان د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نقشې په جوړولو کې پرمختګ شوی دی. اجمل ان د موضوع تفصیل سره.
د دریم پړاو څلور اړخیزو خبرو لپاره د سلوغې د میاشتې 18 نیټه ټاکل شوې ده. په دې حساب به 13 ورځې وروسته اسلام آباد د دې خبرو اترو کوربه وي. پرون په کابل کې د دویم دور خبرو وروسته د دې څلور اړخیزې ناستې ټولو اړخونو، افغانستان، پاکستان، چین او امریکا، د لارې د نقشې په برخه کې د پرمختګونو خبره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي د لارې د نقشې هدف د هغو اقداماتو مشخص کول دي چې وکولای شي د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره شرایط برابر کړي.
په دې ګډه اعلامیه کې د څلور واړو هیوادونو استازو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره دې د سولې خبرې پیل کړي او له حکومت سره دې خپل اختلاف له سیاسي لارو هوار کړي. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکلی او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي دین شیون برخه اخیستې وه. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له افغان طالبانو یو اربیا وغوښتل چې حکومت سره دې د سولې خبرو اترو ته کښېني. د ښاغلي رباني په وینا د سولې په خبرو اترو کې د طالبانو لخوا هر ډول ځنډ به دوی د افغانانو له نظرونو وغورځوي.
آنهایی که فرصت پیش آمده برای پیش پیوستن برای
یوې هغه چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ورکوي په څرګنده دا ثابتوي چې د حاکمیت خپلواکۍ ثبات سولې او هوساینې لرونکي او افغانستاني په ګټه نه دي او هدف یې واضح ترهګري او رانول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل د غونډې جوړیدل په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت وباله، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې افغانان به پر یوې داسې پروسې چې پای نه څرګندوي باور ونه کړي. په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې برخوالو همدارنګه یو اربیا ټینګار وکړ چې د افغانانو په وړاندې دې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. په عین حال کې د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس ته یو افغان چارواکي له خولې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ویلي، تمه کېږي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به دوه نورې مقدماتي غونډې هم وشي. د نوموړي په وینا د خبرو اترو د دوام د اصول او تګلارې په برخه کې ځینې اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره درې شیان مهم دي. د نوموړي په وینا لومړی باید د سولې د نقشې لپاره مقدمه رامنځته شي، دویم د سولې خبرو ته د مخالفو ډلو رابلل دي، او درېیم هم په هیواد کې په بشپړه توګه د سولې د پلان عملي کول دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو لومړی دور د تیرې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوی و. پرون یې کابل د دویم دور کوربه و او نږدې درې اونۍ وروسته به اسلام آباد د دې څلور اړخیزو غونډو د درېیم دور کوربه وي. سره د دې چې په دې غونډو کې تر اوسه د طالبانو هیڅ ډول استازي برخه نه ده اخیستې، خو د دې څلورو هیوادونو چارواکو د کابل په غونډه کې د پرمختګونو خبره کړې ده.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې اوټاک چرتو.
هلته بادشاه خنمال یو کافي را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یې څه پخواره ځای خولې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
دا مشال رادیو دا اوست استاد شوالی پواز دا سندره استاد شاولیت غوګوي. ګارډین ورځپاڼې په پنجاب کې د مذهب سپکاوي په تور د یو ځوان لخوا د خپل لاس لپاره کولو وروسته د پولیسو لخوا د یو ځایي مولا د نیول کېدو په اړه راپور خپور کړی. د پولیسو یو مشر نوشیر احمد وایي د شبیر احمد په نوم ځایي مولا نیول شوی دی، خو ځینې ځایي خلک وایي د نورو مولایانو د فشار له وجې پولیسو دغه مولا بیرته خوشې کړی دی. راپورونه وایي د انور علي په نامه د غزوان په خپله له ځانه لاس پرې کړی. نور تفصیل د مجید بابر نه.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین په خپل یو راپور کې د پاکستان د پنجاب صوبې د هغه ظلمي کیسه راغستې ده چې د یو مولا لخوا پرې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور لګول شوی و چې له وجې بیا دغه ظلمي خپل لاس خوس کړو. ورځپاڼې لیکي چې تېره ورځ د پنجاب صوبې د حجره شاموخیم سیمې پولیسو دغه مولا د ترهې خورولو په تور گرفتار کړی. د دې نه مخکې یوه ورځ په هغه جمعات کې چرته چې شبیر احمد امام دی د میلاد شریف غونډه روانه وه، نعتونه او مذهبي نظمونه ویل کېده چې مولا شبیر احمد د غونډې په ګډونوالو غږ وکړ چې تاسو کې داسې څوک شته چې د اسلام د پیغمبر سره مینه نه لري، هغه د لاس اوچت کړي. پنځلس کلن انور علي هم په غونډه کې ناست و. د نعتونو او الله د ذکر په شور کې یې د ملا شبیر احمد خبره پوره وانورېده، خو لاس یې اوچت کړو. د ورځپاڼې په خبره د دې نه پس سمدستي ملا شبیر احمد په انور علي د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور پورې کړ او هغه یې واجب القتل وګرځولو. ورځپاڼې ته د حجره شاموخیم د پولیسو مشر نوشیر احمد ویلي دي چې د شبیر احمد لخوا د تور پورې کولو په جمعات کې د ناستو خلکو لخوا د چغو او غصو نه پس انور علي جذباتي شو، کور ته یې منډې کړې، خپل لاس یې په تبر غوس کړو او په پلیټ کې یې جمعات ته راوړو. د سیمې پولیسو ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه مولای د تیرې جمعې په ورځ پس له هغې گرفتار کړی چې کله د دې پیښې حال په رسنو کې راپور شو، خو پولیس وایي چې دوی پنځه ورځې پس دغه مولا ځکه ونیوه چونکې دوی ته هیڅ چا شکایت نه و کړی. خو بلخوا د سیمې یو ځایي کس ساجد علي ورځپاڼې ته ویلي دي چې د نیولو نه پس د ځایي جماعتونو د ملایانو د فشار نه پس پولیس دغه مولا بیا خوشې کړی او زیاتوي چې د دغه ظلمي انور علي علاج هم په صحیح توګه نه دی شوی او په یو مقامي دواخانه کې ورته صرف په لاس پټۍ ولګول شوه، حالانکه هغه ته د لاس غوسېدو نه پس د زیاتې درملنې ضرورت دی. ساجد علي ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا اختیار یو مولا ته چا ورکړی چې اسلام سره د کمې یا زیاتې مینې ازموینه په ډک جماعت کې کوي، خو انور علي بیا ویلي دي چې هغه په خپل لاس غوسولو خپېمانه نه دی.
نازمینه د جنوبي وزیرستان یو نه کلنه شپنه نجلۍ ده چې غرونو ته رمې پیایي. یو ورځ هغه پر بم والوته او په خطرې والوتله. د نازمینې تره او نور ځایي خلک وایي په سیمه کې پوځ د ځان د حفاظت لپاره ځای په ځای بمونه فرش کړي چې د ډیرو خلکو ژوند یې بدمرغه کړی دی. د مشال خبریال سیلاب مسعود له دې شپنې او نورو کسانو سره خبرې کړې.
د دغه پېښې په باره کښې نظمینه مشال رې جوتا په دا رنګ وږغېده.
غره ته تلې وې، ځمې ژم په ولې بم رو ډز ولل، موږ درې ملګري وې. ایوه مخته به هغه باد شوه، زه په منچې وم، نه پښه دی نه پرې شوه، بله لږ کې زخمي شوه.
نظمینه لیا په دغې رنګ وژلې پر ارژلې نور قبالیون ته څه حکومتي مرستې ورکولی شي؟ د نظمینه تره ملک عبدالقادر دغه پښتنا په دا رنگ ځوابوي
د اخر طرف ته تللی او زه او میژې په وله کنه چې کړه د مکا وشو او هغه چې میژ اووز واره د میژ آرمی ته هات اپیل وکړ خو هغه سره هیڅ باندې باس نه و او هغه چې نه میژ ډیر تم ورا سوال کنه او وسان یا کومه د میژ سره هیڅ هم داتو نه کړ چې جنادو کنه داستری کنه تر عمر دغه عمر ځای اس کنه ای بیا نه سو کنه
د دغه سیمه یو بل قبایلی منظور مسعود ویایي چې خلی یو نظمینا نه په دغه رنگ نور ډیر قبایلون مړه پر ارژلی او دیندیا سهان دا خطریل یشتا دای
دا یو کیا نه دو نظمین غند دولت ډیر شزینا ډیر سړیون په دا بامینکش وراتی دی او پاغاکش مرشوی هدی ډیر زخمیون دی دا خلک اندیا د امن په نامه بند پوس ولاجی ورته ته چې میجه علاقہ کلیر کړی دو او پاغا علاقہ بامینا شاختی او مزید ها د داسې د خلک د ورزاول په بامینکش د بچیون د نور شزینا او دغه خطر دورته هغه علاقہ کلیر نه دو صفانه دو پاغاکش ابامینا شاختی چې کیم فوج د زوند سیفټی د پوره شخړی وی
د نظمینا د مالیم لا تر د پاره مې چې د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام سره تماس ونی و هغه په لاندو ټک ټک شو ویل چې کا حق چې ولرم لا تر بای وکو بلور ته د غیر سیمه کا بایانو غشتنه وکړه چې د منیتی فورسز چرواکی دی پمځک شکارلی دا بمونه لره کی او یادې د سیمه د اوس دنکو د ژغورنې د پاره د اگاهی بندوبست وکی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د بنظیر انکم سپورټ د سکیم لاندې وفاقي حکومت په باجوړ کې میرمنو ته قرضی یا پورونه او د لاسي صنایعو روزنه او د کار مواقع ورکوي د قبایلي سیمو د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي میرمنې د حکومت دغه اقدام ستایي رابع اکرم خان له اسلام آباد
وفاقی حکومت د خر باجوړ خصو د روزګار لپاره د ګنډلو او د ګلکاری دوه سینټرې د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې د سینټرو د لاسي کارونو شیان به مارکیټونو ته لیږل کیږي د سینټرې به بنظیر انکم سپورټ پروګرام تر لاندې جوړول کیږي د سینټرو په اړه مشالې ډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو د بنظیر انکم سپورټ پروګرام مشر عرفان امان یوسف سے وویل چې نه صرف به دا سینټرې روانه میاشت کې جوړې کړی شي بلکې نورې ضرورتمندې ښځې بنظیر انکم سپورټ پروګرام کې شاملولو لپاره به یو نوی سروې هم کیږي د قبایلي د بنظیر انکم سپورټ پروګرام مشر په وینا چې د ښځو ته به د روزګار لپاره د سود نه پاک کلس هم ورکړی کیږي
زنانه دي هیڅ څه داسې څه لارې نشته چې هیڅ خپل روزګار یا دغه وکړي شي پخپله هغې دپاره هغې پولیټیکل ایجنټ صاحب سره میټینګ وکړو او هلته کې هغې د دستکاری سینټر شروع کولو آینده وکړه او پولیټیکل اتارټیز هم سره اګری شول بلکې ورته زین ورکوي خپل کمپاؤنډ کې ورته سره آلریډي زین هم شته نو انیشیلی به 50 زنانه چې دی ته به د دستکاری ټریننګ ورکولی شي بیا هغه چې کوم پروډکټس وي هغه به موږ به هر مارکیټ کو او هغه سره به د روزګار چلیږي هم دغه 50 زنانو ته به بغیر سود نه قرضې هم ورکولی شي
د ذکر د وخت په وخت د قبایلی سیمو خزو ته د کار روزګار موقع ورکول لپاره د بشري حقوقو کارپوهانو لخوا غوښتنې مخې ته راغلي دي هم د لړ کې د قبایلی سیمو د خیر خګړ لپاره کارکونکو مهرین افریدی مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت لخوا د سینټرو د جوړولو هرکلی کوي او په کار د چې د قبایلی می هر خزه ته د روزګار موقع ورکړی شي
دا ټایم کې کم ګورو نو کم چې دا کڑائی سلائی شو یو کم چې کپڑے جوړول شو دین علاوه هینڈی کرافٹ شو او قالین سازی شو د څه مختلف کاورنش دی چې کم زموږ خوایندې چې په کورونو کې کولی شي خو هغه داري چې د لګونې د ټریننګ اجته لګونې د سره د مدد اجته د کچو قربت په فاټه کې ډیر زیات دی نو حکومت ته پکار دی خاص کر قبایلی سیمو کې چې د غشان د استعمال سیل بزنسز شو یا انټرپرینورشپ پروګرام شو یا زنانو لپاره د غشان سنټر کولاوي شي د لپاره ورکوټي پروګرامونه سمال ګرانټ ورکړي شي چې د هغه بزنسز په کورونو کې روان کړي
د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د قبایلی سیمو مشر عرفان امان یوسف سے په وینا چې وفاقي حکومت داسې نور سینټری د قبایلی سیمو په نورو برخو کې د جوړولو پلان هم لري